라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم او سهار بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره سر لننه بیا په کابل کې د تورو شیشو او بی اسناد موټرو پر تګ راتګ او د بی جواز وسلو پر لیژد بندیز ولګید نن یکشن بده د غبرګولی یا جوزا اتلسمه د جون میاشتې اومه تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلې چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې د نوښت پلان اعلان کړ. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلې چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کوي. دغه وزارت ویلي چې تیره چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې کړي چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستی او بیا د سړک غاړې له کټارۍ سره لګېدلی دی. په دې پیښه کې درې افغانان وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. وزارت تیر شپه په ویلامې کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون اوړ مورات د یزد له چارواکو سره کتلي او د پیښې بشپړه پلټنه کوي. د وزارت په ویلامې کې دا یوه خورا خوشنوونکې پیښه بلل سوې ده. ښاغلی لیوال د پیښې ساحه هم کتلې او پرون ویلي و چې د جسدونو د انتقال لپاره لارې چارې سنجول سوې دي. بلخوا تیره میاشت د ایران او افغانستان پر ګډه پوله ځینې افغان پناه غوښتونکي له وهل ټکول کېدو وروسته هریرود سیند ته وغورځول سول چې د افغان هیات د څېړنو له مخې په دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس مړه سوي، ولس لا درکه دي او ولس نور ژغورل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلي و چې د دې پیښې د څېړلو چارې پای ته رسېدلې او نتیجه یې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه سوې څو د عاملانو د نیولو په برخه کې اقدامات وسي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مشر جواد دبیر وایي دغه دروازې داسې مهال بندې دي چې افغانستان کې تازه میوې او نور کرنیز توکي د حاصلاتو په حال کې دي. ښاغلی دبیر ازادي راډیو ته وویل دوی پرون د تازه میوې له سوداګرو سره په ګډه غونډه کې پریکړه وکړه چې د بندرونو خلاصون ته له ډیپلوماتیکو لارو هڅه وسي. له بده مرغه د افغانستان د کرنیزو حاصلاتو په ځانګړې توګه تازه میوې له رارسېدو سره د پاکستان بندرونه د صادراتو لپاره خلاص نه دي. پریکړه دا وسوه چې ډیپلوماتیک مراجع او خصوصي سکتور باید دا موضوع تعقیب کړي چې د تورخم او سپین بولدک لارې صادراتو ته خلاصې سي. پاکستان د کورونا وایرس له خپرېدو سره مهاله له افغانستان سره د تګ راتګ لارې بندې کړي، خو سوداګری وزارت وایي چې چارواکو یې ژمنه کړې وه چې له کوچني اختر وروسته به د افغانستان صادراتو ته لاره پرانیزي. د کابل شمال ته په ګلدرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې درې پولیس وژل سوي. د ګلدرې ولسوالۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مسؤول عبدالرحیم رحیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل جګړه هغه وخت پیل سوه چې طالبانو دغې ولسوالۍ کې پر پولیسو ډزې پیل کړې. ښاغلی رحیمی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په ور رسېدو طالبانو پښې سپکې کړي. موږ پر طالبانو اندښتونه پیل کړل. زموږ له بریدونو سره دوی ترشا سول. موږ له مرکز سره تماس ونیوه. نیم ساعت وروسته له میر بچه کوټ ولسوالۍ څخه یو زغروال ټانک مرستې ته راورسېد چې موږ پکې جسدونه او ټپیان مرکز ته انتقال کړل. په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسیرن ټپیان سوي
زخمي هستند.
دا چې جګړه کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او کنه ښاغلی رحیمی یې په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه سرحدي پولیس وژلي او دوه نورو ټپیان کړي دي. په سیمې کې یوې امنیتي سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چاودنه پرون ماپښین په مقبلو دره کې د پولیسو پر هاموی موټر وسوه. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. تر اوسه چا د پیش مسولیت نه دی منلی. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې نوښت اعلان کړ. عبدالفتح السیسی پرون شنبه د مصر په ولسمشری ماڼۍ کې د دغه تګلارې په اړه وویل:
كما اود ان اشير
غوړم وایم چې دغه نوښت د جون د اتمی د سحر لشپږو بجو دور بند پایل او د ټولو هڅو او نړیوالو او د ملګرو ملتونو اقداماتو ته د درنوي په اړه دی. ټول بهرني جنگیالي باید له لیبیا څخه ووځي. ټولې ملیشي باید منحل او بې وسلې سي. لیبیا د پخوانی رهبر معمر القذافي د نظام تر سقوط او د هغه تر وژل کېدو وروسته په کورنی بحران او جګړو کې شکیله ده. د لیبیا حکومت چې ترابلس کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل سوی او ترکیه دغه راز قطر ملاتړ کوي. هلته بیا د خلیفه هفتر ځواکونه د لیبیا د حکومت په وړاندې جنګیږي چې متحده عرب امارات، مصر او روسیه د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي 200 ناروغان په روغتون کې بسترې دو ته اړتیا لري، خو روغتونونو کې ځای نسته. نیکول پاشینیان وویل د ارمنستان د روغتیایي ساتنې سیستم دا مهال د کورونا له کبله تر سخت فشار لاندې دی. نوموړي پرون وویل د کووید 19 یو ناروغ چې بسترې کېدو ته په تمه و په خپل کور کې سا ورکړې ده. تر اوسه د جنوبي قفقاز په دغه هیواد کې د کورونا وایرس څه باندې 2000 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې ډلې 190 تنه مړه شوي دي. خو منتقدین وایي ارمنستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر هغه څه زیات دی چې رسمي اعلان کیږي. او سلګونو کسانو پرون د روسیې د پلازمینې مسکو په سره میدان کې د کتاب په یوه نندرتون کې ګډون وکړ. ځینو انتشاراتو د کورونا وایرس ته خپرېدو له بیرې په دغه نندرتون کې ګډون ونه کړ. دغه نندرتون داسې وخت جوړ شو چې په مسکو ښار کې لا هم د خلکو پر غونډېدو بندیز پر خپل حال دی. د روسیې چارواکو بیا د محدودیتونو په نظر کې نیولو سره دې کلنی نندرتون ته اجازه ورکړې وه. په مسکو کې د کورونا وایرس له کبله پر غونډو محدودیتونه لګول سوي او تمه ده چې دا محدودیت به د جون تر 14 دوام وکړي. په روسیه کې تر پرون پورې د کورونا وایرس 4,80,000 پیښې ثبت شوي وې. دغه هیواد دا مهال له امریکا او برازیل وروسته د دغه وایرس تر ټولو زیاتې پیښې لري. په افغانستان کې د سهار 8:08 کیدونکې دي. په کابل کې سر لننه بیا د تور شوشو او بیا اسناد موټرو پر تاګ راتګ بندیز لګول کیږي. دا وروسته درغه چې په دې شهر کې ځینې هدفې وژنې وسوي.
سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي، بیا به هم د موږ همدغه نیروګان چې ټول سوي دي مشکلات لري، اما فکر نه کوم چې دا شی تطبیق شي.
په ایران کې د افغان وګړو د وژل کېدو په څېړنې کې مو له پرمختګونو هم خبرو. په بهرنیو موضوعاتو کې د پولنډ صدر اعظم وایي هیله مند دی چې د امریکا ځینې ځواکونه به له جرمني څخه دغه هیواد ته ولېږدول سي. د ژوند په رنګونو کې د غزني د قرهباغ ولسوالۍ له یوه اوسیدونکي سره خبرې شوي.
اطراف ژوند پخوا ډېر ښه و، ځکه چې وایي هم ولې او شیدې به وې، مشتې به وې، هګۍ به ولې، خو اوس زراعتي ځمکو څنګه چې هغه کته شولې نو اوس اقتصادي ستونزې دي.
دا خبری مجله تر 9:30 دوام کوي. تاسو آزادی رادیو ته واجیست. د خبرونه د سر موضوع اخلو. په کابل کې د ګډو ځواکونو قمندانی چې 13 جوړ اسو په خپل لومړني ګام کې د دغه شهر د امنیت طرحه وړاندې کړه. د دغه طرحې له مخې چې سر لنن یک شنبه عملي کیږي، په شهر کې د تورو شوشو او بیا اسناد موټرو پر تګ راتګ او د بې جواز وسلو پر لېږد بندیز ولګید. امنیتي څارونکي وایي دا طرحه ډیره نوې نه ده او دوی یې پخوانیو تجربو ته په پام عملي کول هم ناشونی ګڼي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو، غلاو او نورو جرمونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ګډو ځواکونو قمندانۍ یوه طرحه اعلان کړه. هغه طرحه چې ډیره نوې نه بریښي. د طرحې له مخې په کابل کې سر له نن یک شنبه یو ځل بیا د تورو ښیښو او بې اسنادو موټرو په تګ راتګ او دغه راز د بې جوازه وسلو په ګرځېدو بندیز ولګېده. په طرحه کې راغلي د چارواکو او سوداګرو ساتونکي یا باډیګاردان هم نور د موټرو باډیو کې د کېناستو اجازه نه لري. د کابل د ګډو ځواکونو قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي له دې طرحې هدف کابل ښار کې د امنیت ټینګښت او له جرمونو سره مبارزه ده. دغه قماندانی چې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت له منصوبینو جوړه ده تیره اونۍ رامنځته شوه او مشري هم د کابل امنیه قماندان ته وسپارل شوه. ګاډي قماندانۍ په غیر رسمي وخت کې د دولتي موټرو ګرځېدل هم منع کړي دي او خبرداری ورکړی چې د دوی له طرحې سرغړوونکو سره به جدي چلند کیږي. پخوا هم کابل کې څو ځله د تورې ښیښو او بې اسناد موټرو او وسلو ګرځولو په اړه ورته کمپاینونه شوي، خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. تیر کال مدني فعالان او ځوانان هم د امنیتي ځواکونو د کمپاین سره ملګري شول او د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې یې په رسامیو د تورې ښیښو مالکانو ته د فرعون کلمه وکاروله. د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان وایي د ګډې قمندانۍ طرحه نوې نه ده او پخوانیو تجربو ته په کتو عملي کول هم امکان نه لري. ښاغلي امان ازادي راډیو ته وویل پخوا هم دغسې طرحې د ځینو زورواکانو د سرتنبګۍ او کمزورې سیاسي ارادې له کبله نه دي عملي شوي.
اقدام خې اقدام ده او دا اولنی اقدام هم نه ده، فکر کوم چې اخرنی اقدام هم نه وي. له دې نه مخکې هم موږ په نام د ګارنیزون باندې هغه جزتامونه چې د ښار د امنیت په خاطر باندې وو او هغه مشکلات چې هغه ایجاد کړل، دا یو جنګ وهلی وطن ده او جنګ وهلی ښار ده. دلته هر هغه څوک چې په وظایفو کې دي هغوی هم دولتي جوازونه لري او مسله افراد لري. ورسره یو کال مخکې هم همدغه قصه وه، دلته وکیل صاحبان دي، دلته سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي، بیا به هم دی منګ همدغه نیروګان چې ټول سوي دي مشکلات لري، اما فکر نه کوم زیات شي تطبیق شي.
د امنیتي چارو کتونکو او یو شمیر وکیلانو له دې وړاندې ویلي کابل ښار کې ورانکار فعالیتونه تر ډیره د تورې ښیښو موټرو په وسیله کیږي. دغه ښار کې میشت بهرني ځواکونه او یو شمیر سفارتونه هم تورې ښیښې موټر کاروي، خو طرحه کې دا نه ده مشخصه شوې چې له دې موټرو سره به څه کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د ایران په یزد ښار کې د مسافرو د سوځېدو پیښه په جدي توګه وڅېړل سي. په ایران کې د افغانستان سفیر پرون ویل چې دوی دا موضوع په جدیت سره څېړي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې
لور څخه ژوندی پاتې شوی مسافر له لارویانو بغواړي. دا د هغې ویډیو کیسه ده چې په خواله رسنیو کې زرګونه لیدونکي درلودل. د خواله رسنیو په ځانګړي توګه ټویټر کاروونکو دا ویډیو لږې اوبه راوړی چې سوزم له هشټګ سره وچلوله او په ایران کې یې د افغان کډوالو په خراب وضعیت اندېښنه وښوده. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د دې پیښې په اړه وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې یو شمېر افغان کډوال غوښتل په قاچاقي ډول ایران ته لاړ شي. د ښاغلي لیوال په خبره د ایراني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د لیږد موټر په مرمیو تر ویشتلو وروسته لومړی د دغه موټر ټایر او بیا وروسته ټول موټر اور اخیستی چې درې کسان پکې مړه، پنځه ټپیان او درې نور ژغورل شوي دي. ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال رسنیو ته پاستول شوي کلیپ کې ویلي چې له پرون راهیسې یست ښار کې دي ترڅو له نږدې د پیښې څېړنه وکړي.
مونږ د یزد ولایت له والی سره خبرې وکړې. د معلوماتو له مخې له بده مرغه د انساني قاچاق کوونکو دې موټر کې زموږ یو شمېر وطنوال لیږدول کېدل. دا موټر د پولیسو سره مخ کیږي او هغوی د درېدو سپارښتنه ورته کوي، خو دا موټر نه درېږي. مسؤلینو منلی چې له دې وروسته ډزې کېږي. له ډزو وروسته د موټر ټایر ویشتل کېږي او موټر ور اخلي. پایله کې درې افغانان مړه او یو شمېر نور سخت ټپیان کېږي.
ښاغلی لیوال ټینګار کوي چې د ایران یست ښار پیښه به په اړخیز ډول وسیړي او پایلې به یې ډېر ژر د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا لومړی ځل نه دی چې ایران له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی کوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان حکومت تر دې دمه د ایران په پوله هریرود سیند ته د غورځول شویو افغان کډوالو څېړنو پایلې هم نه دي شریکې کړي. د غلی شهرزاد په خبره افغان حکومت د یس ښار تازه پیښه سیډي او د تیری پی هی پایلې دی هم له خلکو نه پټوي.
می فهم کی تحقیق جریان دره باینه
پوهی ګوچه د افغان دولت او ایران ترمن سیړه نجریان لري. د تحقیق پایله باید له خلکو سره شریک سي. د بشر د حقوقو کمیسون هم سیړنه کړي، خو معلومات او سرچینو ته زموږ لاسرسي کم دی. دا ډیر اړین ده چې د سیړنو پایلې اعلانی سي او د پی هی تر سره کوونکی سزا ته ورسیږي. او دا پی هی چې یست ګرامن ستوي چې له عمل یو شمیر مسافرین سوځیدلی ارتیا ده چې سیړنه پریوسی.
نیاز به تحقیق داره.
د ایران او افغانستان په ګډه پوله تیر میاشت یو شمیر افغان کډوال له وهلو وروسته هریرود سیند ته وغورځول شول، چې د افغان پلاوی سیړنو وښوده چې دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس وژل شوي، ولس لا درک او ولس نور ژغورل شوي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په وینا د ایران او افغانستان په ګډه پوله د رامنځته شوي پیښې څېړلو چارې پای ته رسېدلې او پایله یې د ایران بهرنیو چارو وزارت سره شریکه شوې تر څو د عاملینو د نیولو برخه کې اقدامات وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د هیل او ملټری ټایمز خبرونه د امریکا د هوایي ځواکونو د دوو روسیو بریدونو مسله څېړلې ده چې په فراه او کندهار کې پر وسلوالو طالبانو وشول. دغو خبرونو په افغانستان کې د همدې بریدونو په ارتباط د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال ثانی لګیت دا خبرې راخیستې دي چې د جمعې په ورځې په ټویټر کې ولیکل: موږ تکراروو چې ټول لوري باید شخړې کمې کړي تر څو د سولې خبرې وشي. د ثانی لګیت په وینا په فراه کې 25 طالبان په نقشه شول. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند محب الله محب د جمعې پر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سرې قطعې غړي د شپې د یوې بجې خواته په نقشه شول. هیل ورځپاڼه د ډګروال لګیت په وینا لیکي چې دا حملې د اختر تر اوربند را وروسته لومړۍ حملې دي چې پر یاغیانو وشوې. د فبروري په 9 نیټه د سولې په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې پر امریکایي پوځانو به برید نه کوي، خو هیل ورځپاڼه لیکي چې تر دې را وروسته طالبانو پر افغان ځواکونو حملې زیاتې کړې دي او یو شمېر امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې تړون امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په هغه صورت کې چې طالبان حملې کوي دوی د خپلو افغان متحدانو دفاع وکړي. ورځپاڼه لیکي چې تر دې مخکې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د خپلو بریدونو په اړه د سولې د خبرو په خاطر معلومات نه خپرول او په دې اړه وروستی راپور په فبروري کې خپور شو. هیل لیکي چې امریکایي ځواکونو د طالبانو له لورې د ترسره شویو بریدونو په اړه هم معلومات له رسنیو سره نه شریکول. د ورځپاڼې په باور امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر دې مخکې وروستۍ حمله په مارچ کې د سولې تر تړون څو ورځې وروسته کړې وه. ملټری ټایمز لیکي پر طالبانو د هوایي حملې په داسې وخت کې شوې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. خبرونه لیکي که څه هم د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت چمتووالی نیسي چې تر 8000 ډیر عسکر تر نومبر پورې بیرته متحده ایالاتونو ته ستانه کړي، خو دفاع وزیر مارک اسپر د می په 20 وویل چې دا یو انتخاب دی او یوازینی انتخاب نه دی. ملټری ټایمز وړاندې لیکي په اختر کې اوربند چې بیا د یو شمېر زندانیانو تبادله هم ورسره مله شوه، دا هیله بیا راژوندي کړه چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووځي. ګارډین ورځپاڼې له سیاست لرې یوه مسله راخیستې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې د کابل له ماشومانو نیولې د طالبانو تر مشانو پورې د ټولو په اند خواږه له کافین ډک مشهور دي، خو څوک یې روغتیایي اړخ ته پام نه کوي. ګارډین لیکي د مکتبونو بهر، د روغتونونو په کانتین کې، د سړک پر غاړه، په هر سوپر مارکیټ کې او حتی د وزیرانو په غونډو او د ودونو په محفلونو کې انرژي ډرینک تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي د هر عمر خلک دا مشروب شي او حتی امیدواره میندې شي پرته له دې چې ضررونو ته پام وکړي. ګارډین بیا د روغتیا د نړیوال سازمان خبرداری ته هم اشاره کړې ده چې د انرژي ډرینک زیات شل صحت ته زیان اړوي، په ځانګړي ډول ځوانانو ته تاوان لري. دغه بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې په بریتانیا کې بندیز لګول شوی دی چې هغه ماشومان به دا مشروب نه څښي چې عمرونه یې تر 14 کم دي.
طبعاً حکومت له کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف لګول سوي محدودیتونه تر راتلونکو دریو میاشتو وغځول. دغه وزارت په عمومي ځایونو کې هم د ماسکونو کارول جبري کړل. خاطر پردې ساو په اړه نور تفصیل.
افغان حکومت وی دغه هیواد په کرونا وایرس د ککړتیا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. له دې امله حکومت محدودیتونه د راتلونکو نورو دریو میاشتو لپاره هم وغځول. په دغه موده کې به تعلیمي او تحصیلي مرکزونه، رستورانتونه، د ودونو سالونونه، ورزشي لوبغالي او میدانونه او دغه شان ښاري بسونه فعالیت نه کوي، خو دوکانونه او تولیدي فابریکو ته بیا د ماسکونو نه په استفادې، د 2 متره فاصله په پام کې نیولو او دغه شان شخصي او محیطي روغتیايي مواردو ته په پام کې نیولو سره د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت دغه نوې پریکړه پر بنسټ په عمومي ځایونو کې له ماسکونو استفاده جبري ګڼل شوې او دغه شان هغه کسان چې عمر یې له 15 شپېتو پورته وي باید له خپلو کورونو راونوځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال وحید مجرو د شنبې په ورځ دغه پریکړه پر مهال وویل که خلک دغه شرایطو په عملي کولو کې مرسته ونه کړي وضعیت به تر دې بدتره شي.
در صورت که طرح رعایت بشه ما هم روال زندگی ما آرام آرام شکل خواهد گرفت و هم میتونه
دوی که چرت داتر هر رعایت شی زمون ژوند به هم آرام آرام بترسم شی او دغه شان کولای شو خلق خوندی کړو. لدی پرته په دغه طرح کې مجازات هم په پام کې نیول شوی، نقدی مجازات د فعالیتونو ترول او حقوقی چلند په دغه مجازاتو کې شامل دی.
مد نظر گرفته شده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وی په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر او لامل تلفات مخ په زیاتی دودی او په خبرې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوې دي. نوموړي ویل په روغتونونه کې د بسترونو ظرفیت بل وړ شي او دغه شان به د روغتیا وزارت ټول فعالیتونه کرونا وایرس سره په مبارزه متمرکز وي. ښاغلی عثماني دا هم ویل چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر هغې لوړ دی چې ټیسټ مثبت ښودل شوی دی. په ورته وخت کې کابل والي محمد یعقوب حیدري وی ښایي تر 1 میلیون زیات کسان یوازې په پلازمینه کابل کې په کرونا وایرس اخته شوي وي.
تعداد مبتلایان بالاتر از تصور است که
ما دوید اخته کسانو شمیر له تصور پورته دی. په کابل کې ښایي دا رقم تر 1 میلیون کسانو پورته وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبوو. د پولنډ صدر اعظم وایي هیله لري چې د امریکا متحد ایالاتونو ځینې ځواکونه به له جرمني څخه دغه هیواد ته ولېږدول سي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر له څه باندې 450,000 څخه 25,000 ته راکمیږي. د امریکا ولسمشر له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه پر جرمني انتقاد کوي چې ګواکې په ناټو سازمان کې یې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل له اسدالله لودین څخه اوري.
د پولند حکومت هیله څرګنده کړې چې امریکا به له جرمني نه خپل یو شمیر ځواکونه دغه هیواد ته ولیږي. د پولند صدر اعظم ماتویس موراویسکی دغه څرګندونې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کړې چې پکې راغلي د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته ویلي چې جرمني کې خپل ځواکونه کم کړي. موراویسکی آر ام اف 24 خصوصي راډیوي چینل ته ویلي تمه لري چې د ترسره شوو خبرو په پایله کې به امریکا د هغو ځواکونو یوه برخه پولنډ کې ځای پر ځای کړي چې له جرمني یې باسي. د پولنډ صدر اعظم ویلي دا مهال پریکړه د امریکا په لاس کې ده. په همدې حال کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جون په 15 وویل چې امریکا په جرمني کې د خپلو 4,500 سرتیرو له ډلې 9,500 کموي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو تر اوسه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني شپیګل آنلاین نشرې هم ویلي د امریکا دا اقدام به د 2006 کال تر منی پورې بشپړ شي او تمه ده چې له 5 تر 15 لسو پورې امریکایي پوځیان له دغه هیواده ووزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه په جرمني نیوکې کوي چې د ناټو سازمان په چوکاټ کې یې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د دغه ژمنې له مخې جرمني باید د خپل عاید 2% برخه پر خپل پوځ ولګوي. رویټرز خبری آژانس هم د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي یو شمیر امریکایي ځواکونه به پولنډ او نورو متحدو هیوادونو کې ځای پر ځای شي او ځینې نور به خپل هیواد ته ستانه شي. دغه چارواکي ویلي په ناټو سازمان کې د امریکا لګښتونه زیات شوي او متحده ایالاتونه نوره اړتیا نه ویني چې جرمني کې ډیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې له پولنډ سره د دفاعي همکاریو هوکړه لاسلیک کړه. ترامپ هغه مهال پولنډ ته د زر ځواکونو د لیږلو وړاندوینه وکړه. امریکا دا مهال پولنډ کې 4,500 سرتیری لري.
ستاسو لا پیغامونو
چارواکو.
دا
خواجه محمد خاجن د کندهار ولایت میوان ولسوالی سره اړیکیم غواړم چې د غنم مبارک سره ملما شریکم د غنم ډیر غنم روان دي دلمن څخه کندهار طرف ته او د ویشن بولدک اوري پاکستان تاسو غواړم چې د ولسوالو چارواک سره دا خبره شریک کړي چې د غنم مخاوني سي موږ د پاکستان څخه خارج وځي د دې څخه بعد موږ مخنیوي وکړو سلامونه
زار از محمد یمن د بلوچستان پاکستان توبه تدویس خبر کوم تاسو ډیر مننه تاسو د پروګرام ډیر مننه ډیر شیخ فرونی دی زما پیغام دادی او ټول مسلمانانو ورونو ته او ټول پښتنو ته چې کورونا وایرس دی د یو وبایي مرض دی چې د دې د خیال وساتي ماسک ولګي لاسونه او خوله په صابونه باندې فریمنځي د دې سره ډېر احتیاط وکړي خلک دې مزاق نه ځین جوړوي احتیاط ورسره وکړي ډېر مننه
ما د حکومت صدا غیل چې دې خلاص خصنا د عمر بازارونه باندې مستر یو مستر او کې ورو مو پختہ کړه ما شان لا کول کې نه د خادوډي چې وشه دا او مسکینان ته نو سیو دا مولو مولو خلو پر سیز مسخوتا کرا ما شام دا یا دیالان یا لکی چی بزدوری و خواهی دا مسخلاص یا دی مستر یوم برستو بیدا سما دا زادی را جو سد آقایی دا شد ما دا غیرا برو ما تا ورسی و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی آزادی رادیو تا واجی است دا هم دا دیخ پروانی دا مهم و خبرونو لندیز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د ایران د یزد ولایت چارواکو منلی چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او چپی کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. تیر چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغو موټر ډزې وکړې چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستی او درې افغانان یې په نتیجه کې وژل سوي، ځینې نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د کابل په ګلدرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسېره نه چاپیان سوي دي. بل خو د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه سرحدي پولیس وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې د نوښت پلان اعلان کړ. عبدالفتاح السیسی وویل چې ټول بهرني جنګیالي باید له لیبیا څخه ووځي. د ترمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یک کووید-19 ناروغي 200 ناروغان په روغتون کې بستر کېدو ته اړتیا لري، خو په روغتونونو کې ځای نسته. او سلګونه کسانو پرون د روسیې د پلازمینې مسکو په سر میدان کې د کتاب په یوه نندارتون کې ګډون وکړ.
دا ژوند رنگونه
من وکیل احمد دی غدن ولایت کرباغ ولسوالی یو تنو سیدن ک
کرباغ کی اکثر وخت جنگنه دی الاتم بس شنه دی تاس کله کله زیک دی غزنی کی وسی
اکثر وخت موږ غزنی کی تیرو هم دل غزنی کی غزنی شار
تاسو کرباغ ولسوالی ته کله کله زی څنګه د خلکو ژوند سو د دی اقتصادي ټولنیز ژوند دی څو د خلکو جنگنه دی کسی دی
او د خلکو ژوند په خوا پرته له خدای خو بیا م زیات اقتصادي ستونزې لري ځکه چې زراعت بغش کی ډیر ستونزې شته دی او بوینه شته بندونه شته خو بندونه تلل شوی نه دي. کرباغ سره بیا هم لس پیسره خلک یاسي کرباغ ولسوالۍ مالدار خلک دي او نور هم په زراعتي چارو باندې لګیا دي.
د بندونو کیسه ستاسو چې ګوا بندونه ستخت تلل شوی نه دي نو دا غوښتنه خو مخه کوي
او خود خو موږ دا غوښتنه چې کرباغ ولسوالۍ چې یو بند په هغه څه مناو او بند وګلان باندې راتېږي دي زردالو بند یو کچرته دا بند وترل شي نو کاریزونه هم ورسره وتل شي اوس کاریزونه وچوي دي او ډیر زراعتي ځمکې شاری پاتن
تاسو کور ته لارسی کله کله هلته تاسو په کور کې په شار کې یو ډول خواړی مثلا په کلی کې بل ډول خواړی مستې یا غوړی یا د چرګو هګۍ دغه شی استعمالوي که دغه غوښه مشه شاری شي
او تر ژوند په دغه لحاظ باندې خو اوس اقتصادي ستونزې خو تر ژوند په خوا ډیر شو ځکه چې وای هم ولې او شدې به مشتې به او هګۍ به ولې خو اوس زراعتي ځمکو څنګه چې هغه کته شولې نو اوس اقتصادي ستونزې دي.
تعلیم دې کړی ده؟
تعلیم کړی ده بلې شریعتو پنځه مې هم ویلې غزنی شریعتو پنځه.
څه فکر کوي د کور چې نور کلي کوچنیان دي انجینې هلکان غواړي چې په هغو باندې تعلیم وکړي؟
ولې نه انشاءالله آئندہ کہ ہم تعلیم حاصل کو دا تعلیم با دائمی بھی ان شاء اللہ یواز نہ حلقان جن ہم قبل سے قبل تعلیم ہو کہ وہ یوس امن چیز تن سب خاطر جن و مکتب نہ کربا کے نشت
اللہ دا خپل ژوند څومره خوشاله یی چې کله غزنی ته راځي کله هلته ځي ژوند دې شته څومره خوشاله دا خپل ژوند او د ځوانان ته کوم یو کوچنی پیغام لري
بخیر الحمدلله ژوند موږ سره ځوانان ته دا پیغام دی چې دوی خپل ژوند شارو کې ډیره پاملرنه وکړي او خپل تعلیم وکړي ځکه چې به تعلیم سره ژوند وي او تعلیم یو اساس دی چې ژوند اساس دی چې ژوند جوړوي
ازادی رادیو اوسنی نیم ساعت خبری مجله دلته پای ته رسیږي دویمه نیم ساعت سهارنی خبری مجله له ستار احمد فروغ نووري